سلامونه ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مچالې دو په یو بلګړي کې مزا عبدالحی کاکړ او ظفر خان هرکلی کوو. په دې غړي کې د ریپورټونه لرو چې مولانا فضل الرحمن اسلام آباد ته د داخلي دو ورځ بدله کړې ده او دارنګ ډاکټران نن په پېښور کې احتجاج پلان لري او دارنګ د چین څخه د ټکسونو پورته کولو د پاکستان د اقدام او په اخره کې د اونیز خبرونه سندری او جادوګری لرو. په فایل کې به ظفر خان خبر نو وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی جمعیت علماء اسلام فی په اسلام آباد کې د حکومت مخالف لاریون نیټه د رواني میاشتې 11 ته بدله کړي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري دویمه مرحله پیلوي او ترکیه د شام په شمال ختیځ کې عملیات پیل کړ. د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام فی ویلي د اکتوبر په 11 اسلام آباد ته ورټولېږي. له دې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تللو نیټه د اکتوبر 8 یاده کړې وه. د نیټې د بدلون اعلان مولانا فضل الرحمن پرون د خپل ګوند له یوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ.
ګورمنټ کوم نشکاری کی نو چې پاغه باندې عمل درآمد بند شو زمون سره په خبره اتری وشي. زمو چې د جاب سکیورټي حواله سره کوم خبره وا نو چې په هغه باندې عمل درآمد شي او چې کوم پولیسو لاټه چارج کړو او
وبخی دا غلط کم آواز چې وغه غلط وو. جمعیت علماء اسلام فی ګوند په انتخاباتو کې د مبینه درغلی ضد په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی. ویلي دي چې د حکومت تر ختمېدو به د اسلام آباد په ډی چوک کې ناسوي. بل لور ته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت او د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا په ټاکنو کې د درغلی تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن تر لیډریډینګ غوښتنو تر پښتونخوا اسمبلۍ لاریون وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې هم ډاکټرانو احتجاج کړی وو چې د دوی په وینا پولیسو پرې تشدد کړی وو او 13 ډاکټران یې جوبل کړي او 13 نیولي وو. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي چې دوی یې پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي.
گورنمنٹ کم نشکاری کی نو چپا غی باندے عمل درآمد بند شو زمون سره په خبر اتری وشی. زمو چې د جاب سکیورټی حواله سره کوم خبره وا نو چپا غی باندے عمل درآمد وشی او چې کوم پولیسو لاټه چارج کړو او پاغی کې کوم ذمہ داران دي چاغه تا سزا ورکړي شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د هسپتالونو نظام سمول غوړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي. پاکستان او چین د دوړو هیوادونو د اقتصادي راهداري سی پیک د دویمه مرحله په پیلولو سره شوې. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون په بیجینګ کې کتلی او پر دوړخیزو اړیکو د سیمې او پر نړیوالو حالاتو خبرې کړې. په بیان کې راغلي پاکستان د هانګ کانګ مسله د چین کورنۍ موضوع وبلله. همدارز چین د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قرارداد سره په سمې حل لارې ټینګار وکړ. د بیان تر مخه دواړو مشرانو ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې د امن لپاره مهم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 8 چین ته تللی. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید او ځینې حکومتي وزیران ملګري دي. خبرونه له مشال ریډیو نوري. په بلوچستان کې ډینګي ناروغي درې کسان وجلی او 1950 نور په دغه ناروغي اخته دي. د صوبې د روغتیا ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبريالانو ته ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې چاولس بیلا کې مخې ته راغلي.
چار مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں.
شاکر بلوچ وائی چیچلور قسم وائرس د ڈینگی د ناروغی سبب گرزی. لومړی ڈینگی حملہ کوي چې ورسته تیز تبه کې بدل سی او دا امیش د مچر د خوړلو سکیږي او هم د مچر د لاري د یو انسان څخه و بل انسان ته د ڈینگی وائرس انتقال کیږي.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان نورې برخې سکال ډینګي ځپلې دي. چارواکي وایي په ټول پاکستان کې له 10,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې د پوځي عملیاتو په مهال د القاعده د یو مشر وجل ستایلی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په اتمه تایید کړه چې د جنوبي اسیا لپاره د القاعده مشر عاصم عمر د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې وجل شوی. ولسمشر غنی پرون په ارګ غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د قومندان وجل کېدل ثابتوي چې القاعده په هغه هیواد کې فعاله ده. ترکیه د شام په شمال ختیځ کې عملیات پیل کړي. سرتیری له پولی وراوختي او جنگي جازونو یې د کوردانو په سیمو بمباری پیل کړي. د ترکیه د پولیس سره نږدې د شام په راسول این سیمه کې درنې چاودنې اوریدل شوې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه دا ګام ناسم بللی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي پوځ یې دا ګام د دې لپاره پورته کړ چې د شام په شمال کې د اسلامي دولت او کورد وسلوال په نخه کړي او یو خوندي زون رامنځته کړي. د ترکیې د دفاع وزارت پرون وخت وویل سرتیری له پولي وراوختي او د شام له اپوزیشن ځواک سره ملګري شوي دي. او ایران یو روسیې خبریاله یولیا یوزیک له یوې اونۍ تربند وروسته خوشی کړه. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشی شوی خبریاله نن سهار وختي له ایران مسکو ته پتلونکي پرواز کې سپاره شوی. روسیې رسنیو په تهران کې د خپل سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او سفارت ګډو هڅو ایران راضي کړ چې یولیا خوشی کړي. روسی خبریاله د اکتوبر په دویمه په تهران کې له یو هوټل نیول شوې وه. د نوموړي د نیونې وجوهات نه څرګند دي. البته د خبریالې پخوانی خاوند پر ټولنیزو رسنیو لیکلي وو چې نوموړی د اسرائیلو له استخباراتو سره د همکارۍ په تور نیول شوی او هغې ته تر لسو کلونو سزا کېدلی شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ظفر خان واوریدل. په روانه غړي کې د ځینو رپورټونو ته څنګه دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد مارچ به اوس د 8 اکتوبر پر ځای پر 10 اکتوبر اسلام آباد ته داخلي شي چې په عین وخت کې اپوزیشن ګوندونو هم د حمایت اعلان کړی دی.
دوی چې اسلام آباد ته کپرې کړي خیر ورو رسي نو په هغې کې به چې کوم دی زمونږ فل ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پارټو چې کوم دی هغې کې اجریم کوي.
د خیبر پښتونخوا ډاکټران بنن د سیاحت څانګه کې د اصلاحاتو د حکومت د اصلاحاتي قانون پر ضد مظاهره کوي. په حکومت د ډاکټرانو دې ګام ته څنګه ګوري؟
چې دا خلک نه غواړي چې نه غواړي چې هسپتالونه ټیک شي. اصل کسان دي دا مافیا دا دا سیاسي دي.
او په نیزه خبرونه کې نن د هنرمند شجان استاد ژوند او فن ته ځانګړې سره
زما خو جی عمر تقریبا 60-62 سال به جوړیږي. نو شعر کلام کله دی پر ربی استاد ټول فنکاران هم د دې ځای دي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال لیډر سرویس. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د آزادی مارچ په نوم اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون پلان بدل کړی دی. نوموړي پرون خبر اعلان ته ویلي چې دوی به په 8 اکتوبر د کشمیر لوز مانځي او د دې پر ځای به په 10 اکتوبر په اسلام آباد کې راغونډي شي. بلخوا په رهبر کمیټې کې شامل د اپوزیشن ګوندونو په لاریون کې د شریکېدو اعلان کړی دی. پاکستان کې د سیاسي وظیفه شاهین بنرای رپورټ لري.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 8 اکتوبر د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان بدل کړی دی او اعلان کړی دی چې اوس بعد د لاریون ګډونوال د اکتوبر په 1.5 نیټه د اسلام آباد په ډی چوک کې راټولېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند د وی غونډې نو وروسته میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه.
27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا.
په 8 اکتوبر بعد آزادۍ مارچ پیل کیږي. د 8 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1.5 داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي
او پورې ملک عوام به یک وخت اندر ځایږي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ازادي مارچ کې د شریکېدو فیصله کړې ده. په رهبر کمیټې کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه شامل دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د غونډې په اړه وویل.
خبر هم دک شو چې موږ ټول ډیټیل راکو او دا زمونږ ډیمانډ چونکې دوی د ځان د خپلې پارټۍ په خپل اعلان کړو نو موږ وایو چې دوی دې رهبر کمیټې راغواړي یا د ای پی سی راغواړي او موږ دې په اعتماد کې وایو موږ سره یې ټول ډیټیل ډسکس کړي نو دوراني صاحب هغه ټولې خبرې موږ سره وکړي او موږ ورته دا وایو چې بالکل دا چې تاسو اوس کړی تاسو چونکې د اپوزیشن یې تاسو په خپل ځاني کړی ده خو د اپوزیشن د یونیټي دپاره موږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو دی چې اسلام آباد ته که خدای کړي خیر ورو ورسي نو په هغې کښې به چې کوم دی زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پارټو چې کوم دی نو هغې کښې حاضري هم کوي او د یکجهتۍ دپاره به چې کوم دی نو دوی سره پای کښې شرکت کوي
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې په عملي توګه د شریکېدو په اړه لاس نه دي ویلي خو ولې وایي چې د لاریون اخلاقي او سیاسي مرسته به کوي د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
شروع دی چې نه د جمهوری فیصلو قدر وشو نه د پارلیمان قدر وشو نه د پاکستان د بایس کو عوامو د مشکلاتو حل کېدو څه فیصله شي بلکې الټه د پارلیمان بې توقیری کېږي نو لہذا پاکستان پیپلز پارټي مورلی پولیټیکلی سپورټ ورکوي خو دې کې لاروز شته کېدای شي چې د ټول ملک سیاسي قائدین په دې متفق شي چې د موجوده نااهل حکومت نه د خلاصي لپاره داسې لار اپنو شي چې هغې کې جمهوریت ته نقصان هم ملو نه شي او د موجوده نالائق حکومت نه اخلاصي هم شي
حکومت د لاریون د مخې نیولو لپاره په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړي دي او د ښار په مرکزي برخه بلیو ایریا کې د عین یو سل سلور سلویښتمه دفعه عملي کړې ده د دې سره سم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په اتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې تر کومه د حکومت سره د ولس مرسته وي نو څوک نشي نسکورولی نوموړي زیاته کړې چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 20مه اسلام آباد ته نه راځي مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی چې نن به په پېښور کې د حکومت لخوا د هسپتالونو د نچکاري په ضد احتجاجي لاریون کوي خو حکومت وایي چې هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاته به اجازه ورنکړي چې اصلاحاتو لاره ونیسي دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټرانو د احتجاجونو له کبله د روغتیا سرکاري او غیر سرکاري مرکزونه تړلي پراته دي او خلک له ستونزو سره مخامخ دي شاهین بنیرای نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی چې نن د اکتوبر په 10مه به په پېښور کې د لیډی ریډنګ روغتون نه تر اسمبلی د ودانۍ احتجاجي لاریون کوي او د حکومت مخې ته به خپلې غوښتنې ږدي په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وویل چې حکومت د ډی ایچ ای آر ایچ ای د قانون لاندې د هسپتالونو نچکاري کول غواړي چې دوی به هیڅکله ونه مني نوموړي د لاریون پاړه وویل
سبا به انشاءالله موږ لیډی ریډنګ هسپتال ته به جمع کیږو او د هغې نه به موږ اسمبلی طرف ته یو مارچ پکو موږ په دې کې به د هرې ضلع نماینده د ټول ملګري به انشاءالله په میکزیمم تعداد کې به هغوی کوشش کړي چې شرکت وکړي زمونږ هغه زړې مطالبې دي چې په هغې کې ګورمنټ کم نشکاري کړي نو چې په هغې باندې عمل درآمد بند شي او زمونږ سره پرې خبرې اترې وشي دویم او چې د جاب سیکورټي حوالے سره کومه خبره وه نو چې په هغې باندې عمل درآمد وشي او چې کوم پولیسو لاټې چارج کړو او په هغې کې کوم ذمہ داران دي چې هغې ته سزا ورکړی شي
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې دوی د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاله به اجازه ورنکي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل چې ډاکټران سیاسي دي او په داسې رقم هلو زلو حکومت بدنامول غواړي
دوی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب د مارچ د حمایت اعلان یې کړی دی نو ته ماته دا ووایه سرکاري سړی چې هغه به څنګه پولیټیکل مارچ حمایت ته به وځي دا چې دا خلک نه غواړي چې شي نه غواړي چې هسپتالونه ټیک شي سن کسان دي دا مافیا ده دا سیاسی دی دی رکاوٹ جوړول غواړي یاره دا دی ونشي نو موږ په ډېر صبر وکړو ان شاء الله دین پس پس بیا به ایکشن اخلو نو ما خپل راځي چې کومنت شي هغه دې ته جوړ شي
بلخوا په صوبه کې د ډاکټرانو د احتجاج لکبله رنزوران د ستونزو سره مخ دي د سوات منګوري یو سیدون کې ظفر علي خان وایي چې ډاکټران د بیړنیو خدمتونو نه بغیر د رنزورانو درملنه نه کوي او د هسپتالونو ډېرې برخې تړلې پرتې دي.
او هغه کې یو یا دوه ډاکټران په ډیوټي باندې نو دا خو ډېر زیات امپاسیبل دی چې هغه خلکو ته د طبي سہولتونه مکمل ورکړي. یو خلک ډېر زیات په تکلیف کې دی په ایمرجنسي کې بیا د روټین پیشنټ سي هغه پراپر ډیل کیږي نه, ځکه چې د خلکو فلو ډېره زیاته ده. ګورنمنٹ هاسپټلز د او پی ډي ډاکټران پاسېدلي دي, پرایویټ کلینکس ډاکټران پاسېدلي دي. نو ډاکټران صرف او صرف چې دی هغه صرف ایمرجنسي سروس پرووایډ کوي او زیات تر پیشنټ سي هغه اوس مجبور شي چې هغه بابوګان لږي.
د یادونه ور دا چې حکومت د ډی چې آر ایچ ای ایکټ په نوم یو قانون د اسمبلی منظور کړی چې په نتیجه کې به د ضلعو او سیمو په کچا د هسپتالونو لپاره انتظامی کمیټې جوړول شي او ځینې نور اصلاحات به عملی کول شي. خو ډاکټران د هسپتالونو نچکاری بولی او پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
د شاهین بنیری رپورٹ نور دی. پاکستان په گوادر کې د کارخانو لګولو د کاروبار لپاره یو چینایي کمپنۍ له ټیکسونو مستثنا کړې ده. د خبره د بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی پرون مشال ریډیو ته وکړه. دی وایي دا اقدام کاري موکي څه شوی. پاکستان چینایي کمپنۍ ته دا رعایت پر داسې وخت ورکړی چې وزیر اعظم د چین په سفر دی, خو په هیواد کې ګوندونه او ځینې شنونکي د چین پاکستان اقتصادي پروژو پر عملي کولو اندېښنې لري. پامیر ساحل معلومات لري.
د پاکستان حکومت په گوادر بندر کې د سنتونو لګولو او د کاروبار لپاره یو چینایي شرکت د درویشتو کلونو لپاره لمالیو ورکولو مستثنا کړی دی. د پاکستان د بهري چارو وفاقي وزیر علي حیدر زیدی د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په دې اړه د چین د بندرونو له یوې کمپنۍ سره موافقه لاسلیک کړې ده چې ورسره سم به هغه یوازې په گوادر کې د خپلو کاروباري فعالیتونو پر وخت ټیکسونه نه ورکوي. کمپنی به صنعتونه لګوي او سامانونه به درآمدوي, نو ځکه به د گوادر بندر دننه پر خپل ګټه د شیانو پر خرڅلاو او پر ګمرک یا کسټم ټیکسونه نه ورکوي. کله چې هغوی سامانونه درآمدوي چې په بندر کې ورڅخه شیان جوړ کړي او بیا یې برآمد کړي نو ټیکس به نه ورکوي. خو که د پاکستان په بازارونو کې خرڅوي نو بیا به ورباندې ټولې مالیې ورکوي. له چینایي شرکت سره دا موافقه د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده او پر داسې مهال لاسلیک شوې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په دوه ورځني سفر دی. د دې موافقه تر لاسلیک مخکې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 1 د هیواد د ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د عملی کولو څار لپاره د ادارې جوړولو په مخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. پاکستان پر داسې وخت چینایي کمپنۍ ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی چې هغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق IMF یې د پور اخیستو موافقه هم کړې ده. خو د بهري چارو وزیر علي حیدر زیتی د حکومتي اقدام دفاع کوي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې چینایي کمپنۍ چې په گوادر کې پانګونه کړې نو هلته یې وار لمخه زیاتره کارکونکي له خپل هیواد وروستي, نو دا په څه شکل اقتصادي ګټه رسولی شي؟ د ویل په گوادر کې د کارخانو لګولو پر وخت زرګونه کاري موقع پیدا کیږي. دی وایي هغوی به له چینه یوازې هغه ټکنالوژیکي مهارت لرونکي کسان راولي چې دلته په پاکستان کې نشته. موږ چینایي کمپنۍ ته دا هم ویلي چې د هغوی ټکنالوژي به هم کاروو. له دې اقدام سره سمدستي له 15 څخه تر 40 زره پورې نوکرۍ پیدا کېدای شي. زیدی زیاته کړه چې چینایي کمپنۍ ته د ټکسونو استثنا ورکولو عمل له 13 کلونو راهیسې ځنډېدلی و. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ملتپاله ګوندونه, غورځنګونه او په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځنې شنونکي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو پر څرنګوالي اندېښنې ښیي او وایي د دې پروژو د عملي کولو مخې ته لوی خنډ د پاکستان اقتصادي مشکلات دي.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جینګ وینګ پرون په بیجینګ کې لیدلی او د سیمې پر حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي. د لیدنې پر مهال د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم موجود و. له دې وړاندې د امریکا د سفر پر مهال هم د پاکستان د فوج مشر له وزیر اعظم سره ملګری و. د بارنیو سفرونو پر مهال له وزیر اعظم سره د پوځي مشرانو په شتون ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو پوښتنې راوچتې کړې دي. تېر اونۍ د پاکستان کاروباریانو د فوج له مشر سره ملاقات کړی چې موجوده سیاسي حالات, حکومت د واک په اړه یې سره بحثونه راپورته کړي. د کارپوهان دې ته د فوج د مشر داسې رول ته څنګه ګوري؟ ظفر خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د چین د سفر په محل وزیر اعظم عمران خان سره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تک پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپورته کړي. د جولای اخري لسیزه کې عمران خان امریکا ته تللی و چې هغه سفر کې هم د پوز مشر له نوموړي سره ملګری و. ځینې کسان دا کار په اوسني سیاسي حکومت د پوز زیات شوی اغیز ګڼي او نیوکې پرې کوي. په دې کې یو هم شنونکی امتیاز علم دی، هغه وایي پر مخکنیو حکومتونو هم د پوز اثر و خو پر اوسني حکومت یې بیخي زیات دی.
پخوا به یو څه موده وروسته مارشل لا لګېده، خو اوس د دې ضرورت نشته، ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوز هر حکم مني.
په پاکستان کې په مخکنیو وختونو کې داسې هم شوي چې د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي او په نتیجه کې حکومتونه او یا هم وزیر اعظمان لرې کړل شوي، خو موجوده حکومت او هم پوځي چارواکو څو ځل ویلي چې په ټولو معاملو کې اوسنی حکومت او پوز یوه خوله دي. کارپو عائشه صدیقه وایي پاکستانی مشران د چین سفر په داسې حال کې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې بدلونونه رامنځته کیږي. همداراز د پاکستان چین اقتصادي راهداري او ګوادر بندر په پروژو خبرې کیږي، او دا ټول د پوز سره اړوند موضوعات دي، نو ځکه د پوځي مشرانو حضور مهم دی.
د عمران هغومره سیاسي روزنه نه ده شوې چې په کار وه. هغه څو ځل د بهرنیو سفرونو پر مهال ځینې داسې خبرې وکړې چې پوز پرې خوشاله نه و، نو ځکه خو د پوز مشر د داسې سفرونو پر مهال خپل شتون ضروري ګڼي.
نوموړي زیاتوي نړۍ هم پوه ده چې په پاکستان کې اصلي واک له پوز سره دی، نو ځکه خو په داسې سفرونو کې د پوځي مشرانو شتون نړیوالو ته د ډېر باور وړ وي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان د وزیر اعظم سره د پوز د مشر په ګډو سفرونو انتقاد کوي او وایي دا لومړی حکومت دی چې په مکمله توګه د پوز تر اغیز لاندې دی. نوموړی دا د جمهوری عمل لپاره زیانمن ګڼي.
دنیا فکر کوي چې په پاکستان کې ولسی حکومتونه واک نه لري، په نړۍ کې نور هم جمهوری حکومتونه شته، خو هلته ورباندې د فوج دومره اغیز نه وي. له دې سره نه یوازې په نړۍ کې بلکې د پاکستان په جمهوری سیره منفی اثر پرېوځي.
خو په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی به وایي دا لومړی ځل نه دی چې پوځي مشران له وزیر اعظم سره دا ډول سفرونو کې ملګري وي، بلکې مخکې هم داسې شوي. همداراز کله امریکې، چین او ځینې نورو هیوادونو مشران د پاکستان سفر کوي، نو حمله پوځي مشرانو سره ګوري.
یو خو دې دا خی ما په شال من دی چې فوج او جمهوری حکومت یو رای ده. بل دا خبره ده چې دا هم خودل غواړي دی چې کسه داسې حالات خرابېږي، جنگ راځي، نور څه پېښې کېږي، نو بیا به فوج چې دی هغه به د جمهوری حکومت سره په شا ولاړ وي.
یوسفزی زیاتوي له امریکا او چین پاکستان وسلې او نور دفاعي سامانونه اخلي، نو ځکه دغه هیوادونو ته د سفرونو په مهال د سیاسي ترڅنګ د پوځي مشرانو تلل مهم وي.
د ظفر کریمی رپورٹ موری دی. د پاکستان ولسمشر روانونی دو لنډ مهاله قوانین منظور کړ چې باندې اپوزیشن تنقید کړی دی. تحریک انصاف په 13 د باندې یو کال کې د پوز پارټي او مسلم لیگ نن واکمنۍ په پرتله له پارلمانه کمی قانوني مسودې منظور کړي او زیاته تکیه پر آرډیننسونو ده. په پاکستان کې سیاسي چارو شنونکي وایي هر حکومت د آرډیننسونو نافذولو اني واک لري، خو په بیا بیا دا کار د پارلماني جمهوریت ترڅنګ په خلکو کې د حکومت باور زیانمنوي. واکمن طریقې صفوي د پارلمان غونډې ته د لنډمهاله قوانینو د مسودې وړاندې کولو نیت لري. پامیر صاحب معلومات راکوي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 1 د هیواد د مالیو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د څار او ژر عملي کولو لپاره د یوې ادارې جوړولو په موخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف او مشرۍ حکومت د خپل واکمنۍ په لومړي کال کې یو شمېر لنډمهالي قوانین یا آرډیننسونه جاری کړي چې د شنونکو په وینا د پارلماني جمهوریت او د حکومت باور لپاره ښه معنا نه لري. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل له آئین سره سم حکومت واک لري چې که د پارلمان غونډه نشي وربللی نو لنډمهاله قوانین جوړ کړي. خدای وایي د آرډیننسونو له لارې د اقداماتو یو لامل دا دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له اپوزیشن سره ښه اړیکې نه لري.
زیات نقصان حکومت ته دی، ځکه چې د حکومت خلکو کې بیا هغه شانتي یو ایمیج نوی چې یاره غنې دی ځان سره اپوزیشن هم بوتل غواړي. او کومنګ دي ته وګورو چې د دې نام مخکې مختلف پارټي په حکومت کې راغلي دي، خو هغه اپوزیشن سره تعلقات یو خاص حد نه سیوا نه خراب، ځکه چې هغه مجبور وي چې په پارلیمنت کې د خپل منشور باندې د عمل کولو لپاره چې کله قانون جوړي نو په قانون کې هغه ته د نورو پاټو د حمایت ضرورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ له وجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي. د پاکستان قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه د بیلابیلو قانوني مسودو د منظورۍ معلومات ورکړي دي. له هغو معلوماتو سره سم له 2008 زیږیز څخه تر 2013 کال پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې هر کال اوسطن 21 مسودې منظوري شوې وي. تر دې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون په 15 کلنه واکمنۍ کې قومي اسمبلی ټول 1.5 بلیون منظور کړل چې د کال پر سر اوسط 1.5 ترسي. خو پاکستان تحریک انصاف په څه د پاسه یو کال کې یوازې 8 قانوني مسودې منظوري کړې دي او زیاته تکیه پر لنډمهاله قوانینو وه. پوهاند عبدالرؤف وایي په پارلمان کې د وسنی حکومت کارکردګي ښه نه ده پاتې شوې.
تر اوسه پورې کارکردګي د ستاینې وړ نه ده، او بلکې داسې هم شوې ده چې یو آرډیننس حکومت راوستی دی د صدر لخوا یې نافذ کړی دی او څه موده پس یې بیا واپس اخیستی. نو دا هم د حکومت کمزورتیا ښیي په پارلیمنټ کې او د پارلیمنټ په ذریعه باندې د کار کېدو لحاظ سره.
خو د بهرنی چارو وزیر علي حیدر زیدی وایي حکومت ټول لنډمهالي قوانین پارلمان ته د وړاندې کولو نیت لري. دوی کله چې د قومي اسمبلی غونډه نه وي نو چارې د آرډیننسونو په ذریعه پر مخ ځي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه پیل شي نو بیا به مسودې ور وړاندې کړو. د پوهاند عبدالرؤف په وینا هر حکومت د مسودو منظورۍ لپاره ائتلافي او په تیره بیا اپوزیشن ته اړتیا لري، نو ځکه له اپوزیشن سره په هر صورت کې رابطې او تعلقات ساتل اړین وي.
په خبر پښتونخوا کې لوبو او سندونو شاوخوا 1.6 میگاواټ بجلی جوړې شي چې 48 میگاواټ د سوابي پیخور پاور پروجیکټ نه جوړې شي، او د پښتونخوا حکومت د مادي تر مخه به د بجلی ځای کارخانو ته پارزانه بای ورکوي. په دې اکله د پېښور خبر پښتونخوا وزیر اعلی په کور کې یو دستور رسوي و چې تفصیلي له خالد خان اورو.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اوبو په ذریعہ جوړ بجلی د صوبه کارخانو ته پارزان قیمت ورکول پرانست وکړه. په دې محل د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د کارخانو پرمختګ، کاروبار او روزګار زیاتولو په غرض د صوبه بجلی په ارزان بیا ځای کارخانو ته ورکوي. دا توانای او برېښنا د پاره د وزیر اعلی مشیر حمایت الله دا دغه موعد پاکلا مشال ریډیو ته ویل
دا خپل بجلی د وبونه چې کوم جوړیږي په زده دي چې دا مونږه نېشنل گریډ ته ورکو لګای په هور دا نن دا مثال دی. 100 روپے باندې مونږه دا بجلی گریډ ل ورکو، بیا دا آی گریډ نه زمونږه کارخانه دلته کې علی په 100 روپے باندې اوس دا مونږه خپل بجلی ورکو خپل انډستری لا چې دیتا ایڈوانټیج ملاو شي.
دا پښتونخوا د برېښنا او توانه پرمختګ ادارې پیډ یو مشر مقصود علی اول پاکستان کې پړومبیزل په ویلنګ چارجز بجلی کارخانو باندې خرڅول شي. دا کوم په وجه نه صرف کارخانه دار بلکې صوبایي حکومت به هم ډیره ګټه وی.
نو هغه رنګ وا چې موږ په 4 روپیا ورپورې تقریبا 1.6 کروڑ روپیا موږ راتلی، اوس به موږ تقریبا 3 کروڑ پلس راځي. نو مطلب دا چې 100% ریونیو به زموږ د سره انکریز شي، او کارخانو ته به چې کوم په 17-18 روپیا پر یونټ به راوي دا او تاسو په 7.5
په دې محل دا پښتونخوا د کاروباریانو او کارخانه دارو د چمبر مشر مقصود احمد پرویز مشال ریډیو ته وویل چې دا بجلی د ارزانې په وجه به نه صرف په صوبه کې کارخانه وده وکړي بلکې د نورو صوبو سرمایه دار به هم دې صوبه کې سرمایه کاری وکړي.
چې کله بجلی ارزانی نو مله غزه یو اٹریکشن دی، نو انشاءالله پنجاب نه پوره پاکستان نه بهر نه خلک چې دي کنه هغه لپاره یو غټ اٹریکشن دی، او انشاءالله امید دی چې دې نه علاوه چې دی دا ملکن 3 چې دی هغه نم بجلی چې دی کنه ترانسفر کیږي. با
دا یادونه دا چې دا خیبر پښتونخوا کابینه د مخکنه په صوبه کې جوړه 1.6 میگاواټ بجلی نېشنل گریډ سټیشن ته د ورکولو په ځای کارخانو باندې د خرڅولو منځوري ورکړې ده، او په دې لړ کې د پیخور پاور پروجیکټ 48 میگاواټ بجلی خرڅېدل لومبنه ګام. او خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم لسنیمه بجې سوي دي. ظفر خان به خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
جمعیت علما اسلام افی ویلی د اکتوبر په یو دشم اسلام آباد ته ورټولیږي. له دې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 8مه نیټه یاده کړې وه. د نیټې د بدلون اعلان مولانا فضل الرحمان پرون د خپل ګوند د یوې غونډې وروستو په اسلام آباد کې وکړ. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن له لیډریډینګ روغتونه تر پښتونخوا اسمبلۍ لاریون وکړي. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج خان بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي چې دوی پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي، خو حکومت دا ردوي او وایي په هسپتالونو کې له کړو اصلاحاتونه پشا کیږي. پاکستان او چین د دواړو هیوادونو اقتصادي رهداري یا سی پیک د دویم مرحله په پیلولو سلا شوي. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دا خبره پرون په بیجنګ کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان او د چینی ولسمشر شی جین پینګ د لیدنې په مهال کړی. په بلوچستان کې ډینګي ناروغۍ درې کسان وژلي او 1950 نور په هغې ناروغۍ اخته دي. د صوبې د روغتیا د ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیله کې مخې ته راغلي. ترکیه د شام په شمال ختیځ کې عملیات پیل کړي دي. سرتیري له پولې وراوختي او جنگي جازونو یې د کوردانو په سیمو بمباري پیل کړي. د ترکیې د پولې سره نږدې د شام په راسول عین سیمه کې درنې چاودنې اورېدل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي پوځ یې دا ګام د دې لپاره پورته کړ چې د شام په شمال کې د اسلامي دولت او کورد وسلوال په نښه کړي او یو خوندي زون رامنځته کړي. او د روسیې رسنۍ وایي ایران یوه روسي خبریاله یولیا یوزیک له یوې اونۍ تر بند وروسته خوشې کړه. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشې شوې خبریاله نن سهار وختي له ایرانه مسکو ته په تلونکي پرواز کې سپاره شوې.
د خبرونو لنډیز مو له ظفر خان واوریدل. او سمونې خبرونه سندری جادوګری تاسو ته هارون باچا جوړ کړی دا مخکې مو اورېدلې ده. نن بیا یو ځل بیا واوري او پکې د شیرجان استاد ژوند او هنر ته کتنه شوې ده.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. دا ونای د نوخار د شیرجان استاد د هنري ژوند له حاله خبرېږو. نوموړي یو اوږده موده پښتو موسیقۍ ته خدمت کړی او دا مهال خپل بچیانو سره په پورې نوخار کې اوسي. شیرجان استاد ډیری وخت د سوات په مرکز منګور کې پاتې شوی، هلته شاګردان روزلي او د بڼ بازار له نومیالیو خزینه سندرغاړو سره هارمونیم یا باجا غږولي. هغه په سوات او شاوخوا کې خپل مینوالو او عامو خلکو ته محفلونه کړي او هغوی یې د پښتو له ښه شعر سره آشنا کړي دي. د استاد په غږ د غنی خان دا کلام.
چل دیا پتا
شیرجان استاد په خیبر پختونخوا کې د خپل کلی او کورنۍ په اړه معلومات راکوي. دی وايي نږدې خپلوانو یې هم پښتو موسیقۍ ته کار کړی او خلک یې د سیمې د تکړه هنرمندانو په توګه یادوي. د استاد په خبره د عمر یوه زیاته برخه یې په سوات کې اړولې او د هغه ځای اوسیدونکو ډېره مینه ورکړې.
زما خو جی عمر تقریبا 60-62 سال بجوړیږي. نوشهرا کلان کلی دی یو پجره به استاد خو ټول فنکاران هم دې ځای دی. جان زیب نوشهر وی شو شاکر زیب شو یا دا ټول د نوخار دی ټول یو رشتلا سوات خو زما دا چی وزه او سیبا مر ګورګل پار سړی لری خو د سواتیانو مال دون من را کړو چې مې چې یلس به ژوندې نه کړم د سواتا خو دل کې زمون کوروال چې وفات شنو بس زما کېل بدل شو. زما غيو بچي مازور او هغه په جوان رسما دا کېل بدل کو بدل مې وغټه تي گئی خې سواد تزیز دا زما خیال لک چې 73 کو 74 کې زه تلم سواد ته جی په پنځ کې تیر راغلی
خپل موسم دې هم خپل دا هوا راز راز جانا ما خپل کې ترا را سواد خپل موسم دې
د سوات د یو ځای سندرغاړي سندره مو اوریده. شیرجان استاد هم سوات ته د خپل تک کیسه کوي. وای دا غزه هنرمندان ور باندې مین شول او د ځان سره پاتې کړ. د استاد په وینا په منګوره کې د موسیقۍ د زده کړې یو مرکز پرانست او ورو په ورو یې شاګردان پیدا کړل.
یو قواله ته د پیر بابا علی رحمت یو بیبی دا غي اور سواغه ته چا بوتلم چې هغه کې خلک واورې دم د خپل بیگانو د سوات انکارانو ای کوشش کول فیر دے سواد تراشی نو بس سواد ته چلاړون واغه بیا دی فیملی میملی سره خوا دی خوا خوا دی خوا خو فنکار پکې نو خپوم ډیر چې خدای دل ته کو غانه والی او قسم نشتا دا بس کیږي هغه الله پاک بیا دا چې یو موقع جوړ کچې ماتا چانس دې سنتور کولا او ملاو شو دې کې غانه والا رخکار شو پکې یو سره لګه خواري کړي بل سره ټیلنټونه دی خلکو کې خپل اگر آبار شو دی سر ما صرف ارمونی کا گولا ہو باجا دی سر عزیز ما 26 سال تیر سی بھی دی گلنار نمی ہو دغوا فنکارا اگر سر ما زما وقت تیر سی ہو شنو گیا نمی ہو فنکارا و اگر زبوتل ہم دے سے نا ام دے خلق سر بیاد لو بے دما بیاد آ چھے یاران دوستان ملاو چول لکن لگے لگے محفلے نو اگر کے خود پاک بیاد آ چھے ہو کسی زما سنتر کلاو سو رب العالمین گانے والا پچ پیدا کر Thank you.
دا هم په منګوره کې د یو رباب غږون کې نوی جان د لاس نغمه مو واورېده. شیرجان استاد چې په سواد کې یو شمېر ځوانانو ته موسیقي ورزده کړې وایي غزل یې زیات ویلې دی او د پښتو د پخوانیو نومیالیو شاعرانو شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي. نوموړی زیاتوي خپل درویش طبیعت د ټلویزیون پر پرده هنر ښکاره کولو ته نه دی پریښی.
سواد خلک چې کوم ما سره کم دغه نو هغه زیات تر ما نه غزل اورېدلی دی. هغه ته مو داسې سوچ ورکولو چې هغه هغه پکې عقل خوځېدو داسې کلام مونږ پیش کوو. بل کار زما ټول د تصوف و. رحمان بابا شو، خوشحال بابا شو، خاطر سیف شو، امجاد سیف شو، داسې شاعران اوس هم د دې وړو وړو شاعران هم الکانو ډېر ښه ښه لیکل کړي. دام په دې کې مشغولی وو خو بار حال لکه آخو چټی دي که نه. ما سوچ بیس نسبتان نه دی ورکړی. حالانکه د اسلام آباد نه ما ته پروڈیوسرانو وینا کړې ده، پی ٹی وی نه شوي، کابل ٹی وی، خو ما میڈیا ته ځان نه دی ورکړی. رحمان بابا کلام ما زیات کتلی دی. نو هغه یو خبره لیکلې ده وایي بل نام و نشان دا شکای نشته رحمانا، بے نام و نشان شکه دی غواړي نشانا.
زدیار درد و غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ زدیار زدیار درد و غم کے شادمان لکھ گل د پریشان پوخ خندان لکھ گل د پریشان
کرن خان سندره اوریدونکو دی وای شیرجان استاد ته شکر ورکړی او لاغې نه وازی موسیقي بلکې دی وخښ ژوند کولو تور طریقې هم زده کړی.
ریډیو لډیر عمر ورکی په 2004 کې زه چې راغلم سواد ته د کراچۍ نه بیا مې د استاد جی سره باقاعده شروع کړ. بلکې ما شکر هم استاد سیرجان تبل ورکړی وه او استاد جی یو ځای و داسې ښکلی مزیدار چې د ملنګۍ ځای و. مازیګری کې به زمونږ ملګري راتلل، چا به رباب زده کوو، چا به تبلې زده کوله، چا به هارمونی زده کوله. زمونږ به پکې هم دغه داسې ماسوتن کې سندره به هم پکې ویله، غزل به هم پکې ویلو. د استاد دغه ته پروګرام مونږ ورسره لاړو نو ډېر څه مې ترې زده کړي دي، د شعر، د معیارو، د انتخاب، هغه بل د خلکو سره ناسته ولاړه، د خلکو سره تعلق جوړول داسې، او دغه شان ته نور بلا چیزونه ما د استاد ځینې زده کړي دي. او خوشحاله یم ډېر زیات چې استاد جی ډېر یو مهربان انسان دی. استاد جی ته هم چې کله د سواد دغه حالات ډېر زیات بدتر شو، موسیقي پکې بیخي ګرانه شوه، نو استاد جی چې بیا نوخار ته راغی نو دلته هم د استاد جی بچی دی عمران، هغه معذوره دی، د هغه د پالنې لپاره هم د یو کس ضرورت و. نو بیا استاد جی د هغې ماشوم په هغه دغه کې ډېر زیات بوخت شو، او اوس شکر دی هغه په کوري کې دی، زما په خیال په ښه وظیفه باندې دی او کار کوي. خبرال اوسم د سواد خلک ټول د استاد سره ډېر زیات مینه لري، ټول یادی چې استاد براولو کې نو باو ګپې بلګو.
دا د ایاز خان سندره وا چې د هم د سواد د منګوري او د شیرجان استاد له شاګردانو څخه دی. نوموړی وایي استاد یې دوی ته ډېره مینه ورکړی او نه یوازې د هغه شاګردان بلکې د سواد عام خلک په استاد پسې خفه دي.
هارمونیم بنده ما غږو او ما به سره دا کوو، خپل ریاضت هم کوو. بیا په کې شیرجان استاد سره میلاو شوم، نو محترم شیرجان استاد زمونږ لپاره ډېر ډېر افتخار ور دی زمونږ لپاره. بیا هغوی سره چې میلاو شوم نو ما ته وي چې پچې هارمونیم دته چا پوه دیګم، نو ما ورته ووي چې استاد مې داسې نشته خو راته د یو نه او بل نه دې ګورم. نو شیرجان استاد زم ډېر زیات متاثره شو، ما ته وي چې پچې استاد دې نشته او دومره شوق نو ما یې زما ډېر زیات شوق دی ځي بینې حتی راجن وی رقم خول جی کیروا دادرا ادا دا کوم نه پیژن دل دا بیا موږ پیژن دل د ویرا ته سمو کو ویرا ته له طالب ول
او مدانن چې موږ کوم ځای باندې یو دا چې وای دا ځان چې مسئولونه دا ټول مهنت زموږ سره دا شیرجان استاد زموږ محترم استاد محترم دی. اوس وخت کې زمانه اوس خرج ته میښ نو چې شیرجان استاد کوم ځای دی محترم نو زموږ په خار کې دی نو خلک یې بار بار وختنه کوي چې سواد ترایشي.
شیرجان استاد وایي له هغې وروسته چې زامنو یې خپل سبقونه ختم کړل او سرکاري نوکران شول، د پریکړه وکړه چې هنر پریږدي او له هغوی سره یو ځای ژوند وکړي. استاد زیتوی په پورنو خار کې د خپل کورنۍ له هنرمندانو سره کینی او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو بیلابیلو موضوعاتو خبرې ورسره کوي.
د بچو د مستقبل لا سره سوچو یو تقریبا 18 سکیل دی او بل 17 نو دا غي پاره عزت باندې لک اثر کوي. دلته کې داسې خلق شته چې هغه لکه لدینا مستثنا دي د موسیقۍ نه د فنکار تو لکه داسې زیات شغل نشته دی خلکو کې او فنکاری چې کوم ده نه ډېر ذوق والا خلکو کې وي او مینه والا خلکو کې وي او دلته داسې تقریبا ډېر کم درجه سره چلی دي. نو په سخت د موسیقۍ په باندې داسې خبرې اترې پکې راشي او د فنکار د خراب یا خوا دی خوا کنه داسې کوڅه ته هوټل کې کینو یا زهونو کې کینو دا محفلی زمونږه
شیرجان استاد زیاتوی کله هم چې په غم خاده سواد ته لاړ شي شاګردان پرې راټولېږي او د زخت ډېرې مینې اظهار ورسره کوي. د ده په خبره هغه څه چې په ژوند کې لري ور باندې خوښ دی او د خدای شکر وباسي.
خدے پاک غنی کرے مکنا کرن خان ڈیر فتح قربان ہے کئی خوشیا گاؤں کی کنا مجھے دا سے نادار و تورکم کہ کرن خان تو دعا جان یوشی او یا بل سوکرا کی نواغم زدی خلق و تورکم فنکار سے خلق چسون جی دا زیاد تر غریب تر خلقی سوچم دا فنکار سری زمون دا دی خلقو دو رئی چی صرف کو زور کو چاہے کہ دو مرلی کہ سلور مرلی دا دین آقوا سوچنیش دا زمون دا خلقو بس خوراک سکا کی اب شکر دے پما باندے خدے دا احسان کو دا کامل یل کدے دا برکتا دا دومے پغار ناسم شاہدیانیم تو کم درے مرلے کور میں دے کماتا دا درے کنا لدے خدے پاک بس دیر خرز خسترا کئی او دیر دا رب العالمین نرزائیم او دیر خوش آلیم خجون میں تیری دی
اوریدن کو د پورن وخار د شیرجان استاد د ژوند او هنر په اړه مو د او د شاګردانو خبرې واوریدې. استاد سیمی لوی نومیالی سندرغاړي اکلمینی سره هم څو کاله باجا غږولې. د خبرونې په پای کې هم د نوموړې لدی یوې سندرې خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
محاصره شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.